په افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو دولسه خبرونه له همدې شی به پیل سوې. السلام علیکم او سحر مو په خیر. د خبرونو پیل په دوه سهارنۍ او خبري مجلو کېږي. لومړی هغه ډیرش تقیده چې د خپل همکارانو په مرسته ز سالي وړاندې کوم. سید قادر جلالو فراسره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوه. د پاکستان سیاسي ګوندونو د می میاشتې د انتخاباتو په درشل کې پرون په دې هیواد کې لاریونونه وکړل. نن دوشنبه ده، دوري یا حمل 12مه د اپریل اوله. له خبرونو را پیلوو. پولیس مشر حمید کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبري وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر امکاناتو یې بحث وکړ. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان وایي له دې هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایطو او شیانو پر انتقال به د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ لګښت وسي. د سوریې حکومت د یکشنبې په ورځ مخالف یاغیان تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو دریو تاسیساتو ته اور اچولی دی. د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی د یکشنبې په ورځ په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبري وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر امکاناتو یې بحث وکړ. د قطر دولتي خبري رسنیو ویل جمهور رئیس کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفه ال ثانی په ګډون له جګپوړو مشرانو سره وکتل، خو د خبرو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. له سفر مخکې د جمهور رئیس دفتر ویلي و چې کرزی به په دوحه کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانیستلو په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جګپوړي جنرال ویل د هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایطو او شیانو پر انتقال به د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ لګښت وسي. ډګر جنرال سټیفن شپیرو وایي په افغانستان کې د دوی شاوخوا 25,000 وسایط پاتې دي او دا په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو پیچلی او سخت عملیات دي. د سوری حکومت د یکشمې پر ورځ مخالف یاغن تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو دریو تاسیساتو ته اور اچولی دی. د سوری دولتي خبری رسنۍ د تیلو د وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه داخل سوی ویلي، وسلوالو تروریستي ډلو د غلا کړو خامو تیلو د ویش پر سر له مخالفت وروسته تاسیساتو ته اور واچوه. د مصر د ټلویزیون مشهور کمیډین باسم یوسف د یکشمې په ورځ وروسته له هغې په زمانه سره خوشي سو چې اسلام او جمهور رئیس محمد مرسی ته د سپکاوي په تور ورڅخه تحقیقات وسول. د مصر لوی څارنوال طلعت ابراهیم د شمې په ورځ د یوسف د نیولو امر صادر کړی و. باسم یوسف هر اونۍ د البرنامه یا پروګرام په نامه ټلویزیونی خپرونه پر مخ وړي، پر جمهور رئیس مرسی او نور اسلام پالو مشرانو ملنډې وهي. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور شوالوف پرون ویل د روسیې حکومت به د هغو اتباعو د مرستې لپاره هیڅ ډول فوق العاده اقدام ونه کړي چې شایي په قبرس کې د مالی بحران له کبله مالی تاوان ورسیږي. دوی ویل دا د افسوس وړ ده که څوک د قبرس په دو لویو بانکونو کې مالی تاوان ویني، خو د روسیې حکومت به په دې وضعیت کې هیڅ ډول مسؤلیت پر غاړه وانخلي. د نړیوال پور د شرایطو له مخې هغه کسان چې د قبرس په بانک کې تر 1,00,000 یورو زیات مالی امانتونه لري د خپلې پانګې 80% له لاسه ورکوي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت په نړۍ کې د سولې ژغ وکړ. دلته په روم او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې زما ورونو او خویندو اختر یا ایستر مو مبارک سه.
بونا پاسکوا.
پاپ فرانسیس د یکشمې په ورځ په واتیکان کې په منځني ختیځ یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا په ټاپو وزمه کې چې له بحران سره مخامخ ده د سولې دعا وکړه. د عیسویانو مشر د منځني ختیځ د سولې په اړه وویل سوله د عراق لپاره، خدای دې هر ډول شخړې ختمې کړي. له ټولو اول زموږ ګراني سوریې ته سوله، د هغې خلکو ته چې د شخړو له کبله ځپل سوي او د هغو مهاجرو او بې ځایه سوو لپاره چې مرستې او راحت ته اړ دي. څومره وینې تویې سوې او د بحران د حل لپاره د یو سیاسي حل له موندلو مخکې به هلته نور څومره کړاو وي. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ هم د یوې دوامدارې سولې لپاره دعا وکړه. د جنوبی افریقا د پخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي وضعیت نور هم په شک کې دی. 94 کلن منډیلا د سرو د یوې ناروغۍ د تداوی لپاره 4 ورځې په روغتون کې تیرې کړې. د ولسمشر جاکوب زوما دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي هغو ډاکټرانو چې د منډیلا درملنه یې کوله راپور ورکړی چې د دوی روغتیایي وضعیت نور هم ښه شوی دی. د پخوانی ولسمشر منډیلا د روغتیا لپاره پرون په ټوله جنوبي افریقا کې عبادت کوونکو دعا وکړه. د منډیلا لمسی ندیلیکا منډیلا هم پرون په جنوبي افریقا کې د خپل نیکه لپاره د ایسټر د اختر په درشل کې د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. زه د غښتلتیا او قوت احساس کوم. لومړی دا دعاګانې وې چې زما نیکه له مخکې په روغتون کې بستر سي، بله دا چې دوی دا ضروري وګڼله چې دعا او د شکرانې عبادت وکړو. په سلګونو کسان د دعا لپاره په سویتو کې په یوه کاتولیکه کلیسا کې راټول سوي وه. دا ځای یو مهال د نجات پالنې په وړاندې د مبارزې اصلي مرکز و چې منډیلا هم پکې حضور پیدا کړی و. او د فرانسې په شمال کې په یو کور کې د اور لګیدو له کبله 15 کوچنیان مړ شوي دي. سیمېزو چارواکو د یکشمې په ورځ ویل کوچنیان د 2 او 10 کلونو ترمنځ وو او تیر شپه د پاریس د ختیځ په 130 کیلومتري کې په سنت کوینټن شارګوټي کې مړ شول. او سم د هوا حالت.
سلام، زه هاجر مرادیمه او د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د نن لپاره د کابل او زننورو کارونو د هوا حالات د سانتیګراد په درجه داسې اټکل شوی. په کابل کې باسمان نیموریز وی د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه پنځه اټکل شوی. په کندهار کې باسمان پاک او صاف شین وی. د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه لس اټکل شوی. په هرات کې به هم اسمان شین وی. د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه یو لس اټکل شوی. په مزار شریف کې باسمان نیموریز وی. د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه دیار لس اټکل شوی. او په پای کې په جلال آباد کې باسمان نیموریز وی. د تودوخه لوړه درجه 25
د حواله وضعیت څخه خبر سو. کده سیمه او نړۍ په حالاتو زنونه خبروي د راپورونو برخه را سره ووري. د افغانستان د امریکایي او ناتو سرتیرو د وټلو لړۍ پیل سو. بریتانیا وایي په دې شرط افغان حکومت ته بندیان ورسپاري چې شکنجه نسي. کارپوهان د اقدام څنګه ارزوي؟ په هلمند کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو کمپاین روان دی. له امنیه قومندان څخه به واوري چې څه لاسته راوړنې لري.
تر اوسه پورې په حدود 14,000 جریبه ځمکه د کوکنارو موږ ماته کړې ده چې ښه مثال یې موږ تریخ ناور ویلی سو چې هغه تقریبا د دغه 12 کالو په جریان کې نو مات شوي.
د هرات چرواکی وایي د سلما بند د ویجاړولو مخه نیولې ده. د ژوند پرنګونی کې د یو داسې چا خبرې اوري چې ګڼ کسان یې تر لاس لاندې کار کوي.
زما په ټولو کارو کې ساختمانی په برخه کې مې دا خوښ دی چې زه خپله یو قرارداد د ټول وسایطو سره زه واخلم.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د مې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې پرون په دې هیواد کې لاریونونه وکړل که وخت و. نور مسایل هم څېړو. له افغانستان د امریکایي اناټو سرتیرو د وټلو لړۍ پیل سوي او له پلان سره سم به د 2014 میلادي کال په پای کې یوازې محدود شمیر بهرني سرتیري په دې هیواد کې پاتوي. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایتو او شیانو پر وړلو به د 15 او 16 میلیارد ډالرو پورې لګښت رسیده چې دغه شیان او وسایت به څنګه له افغانستان څخه انتقال سي. فرانس پرس اژانسي په اړه رپورټ خپور کړی. جزئیات یې له جنقال کوزي څخه اوري.
امریکایي ځواکونو په افغانستان کې له 12 کلونو جګړو وروسته دا مهال له دې هیواد څخه د خپلو پوځي وسایطو د ایستلو عملیات پیل کړي او د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې د دې عملیاتو لګښت به د 15 او 16 میلیارد ډالرو پورې وي. د امریکا پوځ د وسایطو او شیانو انتقال وطن ته د ستنولو په نامه نومولی او وایي تیر کال له افغانستان څخه خپلې 15,000 ارادي پوځي وسلې انتقال کړي او شاوخوا 15,000 نورې لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. په افغانستان کې دا مهال د امریکا شاوخوا 1,00,000 کانټینرونه پاتې دي او په دې کانټینرونو کې به زیات شمېر جنگي وسایط، فرنیچر یا د دفترونو او کورونو وسایل او کمپیوټرونه امریکا ته انتقال کړي. د امریکا د پوځ بریج جنرال سټیفن شپیرو وایي له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایطو او شیانو انتقال د اندازې او پیچلتیا له پلوه په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو سخت عملیات دي. جنرال شپیرو وایي په افغانستان کې زموږ وسایط تیر کال نیمایي شوي دي. جنرال شپیرو د غرازویل په دې اړه هم پریکړه شوه چې د افغانستان ملي پوز او پولیسو ته باید کوم وسایط پرې خودل شي چې دوی ور باندې د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بوزي. د زیاته کړه د ساحه قومندانان کولای شي هغه شمیر وسایط او شیان په ګوته کړي چې افغان ځواکونه ورته اړتیا لري او د ساتلو توان هم ولري. د دې وسایطو او شیانو شمیر به په هر ځای کې توپیر ولري. د امریکا د پوز جنرال شپیرو وای د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ مودې کې له افغانستان څخه د امریکا د پوزي وسایتو او شایانو د انتقال لپاره د 15 او 16 میلیارد ډالرو لګښت ممکن لسره ورزول شي. فرانس پریس اژانس لیکي د افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د پوزي وسایتو او شایانو زیاته برخه د ځمکې له لارې یعنی د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې انتقال شي. وسلوالو په تیر وخت کې د دې لارې په اوږدو کې د ناتو ځواکونو په کاروانونو حملې کړې وې او دغه راز د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د راپورته کېدو له وجې هم بنده شوې وه.
ځینې کارپوهان وایي د افغان زندانیانو د سپارلو په اړه د برتانیا سفارت وروستۍ اعلامیه پر افغان حکومت فشار راوستل دي چې د بندیانو شکنجه ودروي. په کابل کې د برتانیا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی غواړي تر خپل واک لاندې افغان زندانیان د افغانستان حکومت ته وسپاري خو په دې شرط چې د دې هیواد په زندانونو کې شکنجه نه وي موجوده. تفصیل له اسدالله لودین څخه اوري.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي ک برتانیا په خپل دی دریس ټینګار وکړي چې د شکنجې په موجودیت کې زندانیان افغانستان ته نسپاري نو د دغه دواړو هیوادونو اوسنۍ ګرمي اړیکې به یو څه سړې شي. ښاغلی رنجبر د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برتانیا د بشري حقوقو د نړیوال سازمان اعلامیې ته ژمنه ده او نه غواړي دغه سازمان ته خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
برتانیا د بشر حقوقو اعلامیې ته متعهده ده. دا لوی بې اعتباري ده برتانیا ته چې په دغه شی حالت کې زندانیان وسپاري افغان لوري ته. دا خپله یو وسیلت فشار ده د برتانیې لخوا په افغانستان باندې شدې دغه معضله حل کړي. دا د شکنجې
په کابل کې د برتانیا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی حاضر دي چې ټول افغان زندانیان ژر تر ژره د افغانستان حکومت ته وسپاري. خو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې که د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو شکنجه موجوده وي نو دوی به د زندانیانو سپارل کې دوه ډډه وکړي. د برتانیا سفارت دغه اعلامیه وروسته له هغې خبره کړه چې افغان حکومت د بګرام زندان د مسؤلیت له اخیستو وروسته له برتانیا هم وغوښتل چې زندانیان ور وسپاري. غوښتل مو د برتانیا سفارت د دې شرط په اړه د افغان حکومت نظر هم راوخلو خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نشول. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې برتانیي ځواکونه په افغانستان کې څومره افغان زندانیان له ځان سره لري او چیرته یې ساتي. خو ګارډین ورځپاڼې په دې وروستیو کې وویل چې برتانیي ځواکونو په هلمند ولایت کې زګونه افغانان د ترهګرۍ په تور زندانی کړی دي. بلخو د بشري حقوقو ځینې فعالان بیا د برتانیا د غوښتنه بې ځای بولي چې د شکنجې په موجودیت کې به افغان زندانیان خپل حکومت ته نسپاري. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه د بهرنیو ځواکونو په زندانونو کې هم موجوده ده نو بهرنیان نه باید په خپل دغه شرط ټینګار وکړي.
ټول زندانونه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې دي د دې هیواد له قانون او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي. زموږ راپورونه ښیي چې د بهرنیو ځواکونو تر ولکې لاندې زندانونو کې هم شکنجه موجوده ده.
له برتانوي ځواکونو څخه د افغان زندانیانو د مسؤلیت اخیستو غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې تیره دوشنبه افغان حکومت د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت په غاړه واخیست. بلخوا دا مهال یو حکومتي پلاوی په دې څېړنه لګیا دی چې برتانیا په افغانستان کې په کوم شمیر زندانیان لري او په کومو سیمو کې. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوناما په خپل یو راپور کې وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې ډېره شکنجه موجوده ده. وروسته افغان حکومت هم دا ستونزه ومنله او د هواري ژمنه یې وکړه.
خبری مجله اوری
د هرات چرواکي د زیات اندازې چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې دغه مواد د دوی د شپږ میاشتنیو هڅو په نتیجه کې نیول سوي دي. جزئیات له فرشته جلال زید خبري.
اعلامیه وایي چې دغه چاودیدونکو مواد ډیر قوي او خطرناک وو چې تر دې مخکې په افغانستان کې ساری نه دی نیول سوی. د هرات د چارواکو په حواله له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې کشفي عملیات روان دي. د هرات د والي له دفتر خپره سوې اعلامیه وایي چې د دغو تازه نیول شویو چاودیدونکو موادو په ارتباط یې څېړنې پیل کړې او پایلې به یې وروسته مطبوعاتو ته اعلان شي. خو تر دې ورځې مخکې د هرات والي داود شاه سبا په دغه ولایت کې د سلما بند ویجاړولو او تخریب لپاره د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د فعالیت یادونه وکړه. ښاغلی سبا وویل چې امنیتي ځواکونه د هغو تخریبي فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي چې د پردیو لخوا د سلما بند پروژې د ناکامول لپاره روان دي. دوی ویل چې د سیمې خلک په دې برخه کې له افغان حکومت سره ملګری دي. د هرات والی زیاته کړه چې د ځینې ګاونډیو هیوادونو لخوا د مداخله رپورټونه دوی ته هم رسیدلې دي. دوی ویل
پروژه بند سلما مشکلای اقتصادی و خصوص از نقطه نظر تمویل
د سلما بند پروژې ځینې ستونزې درلودې. په ځنګل ډول د پروژې د تمویل په برخه کې مشکلات وو چې حل شوې دي. هیڅوک به د سلما بند په تخریب بریالي نشي ځکه موږ په سیمه کې کافي امنیتي ځواکون لرو او د چشت شریف د ولسوالۍ خلک په ځنګل ډول د بند سیمې ته نږدې خلک له خپل حکومت سره جدي همکار دي. یقینا موږ ته هم داسې رپورټونه رسیدلي چې یو شمېر ګاونډیان هڅه کوي چې په دغه برخه کې لاسوهنه وکړي. که څنګه د هرات والی د کوم گاونډي هیواد نوم نه دی اخیستی، خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه ولایت د چشت شریف د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو په وارور د سلما بند په شاوخوا سیمو کې د ایراني وګړو د موجودیت خبر ورکړی دی. یو شمېر خلکو ادعا کړې چې ځینې ایراني سرچینو د سلما بند له هندي انجینرانو سره لاره جوړه کړې او هڅه کوي چې دغه بند د جوړولو کار وځنډول شي.
ولس مشر حمید کرزی د یک شمې پورس په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبري وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو پر امکاناتو یې بحث وکړ. په افغانستان کې د امریکا د پوځ یو جګپوړي جنرال وایي له دې هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایطو او شیانو پر انتقال به د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ لګښت وسی. د سوریې حکومت د یک شمې پورس مخالف یغین تورن کړل چې د هیواد په ختیځ کې د تیلو دریو تاسیساتو ته اور اچولی دی. د مصر د تلویزیون مشهور کمیډین باسم یوسف د یک شمې پورز وروسته له هغې په ضمانت سره خوشې سو چې اسلام او جمهور رئیس محمد مرسی ته د سپکاوي په تور ورڅخه تحقیقات وسول. د روسیې د صدر اعظم مرستیال ایګور شوالوف پرون ویل د روسیې حکومت به د هغو اتباعو د مرستې لپاره هیڅ ډول فوق العاده اقدامات ونه کړي چې شایې په قبرس کې د مالي بحران له کبله مالي تاوان ورسیږي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عیسویانو د اختر یا ایسټر په مناسبت په نړۍ کې د سولې غږ وکړ. د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا روغتیایي وضعیت نور هم په ښه کېدو دی او د فرانسې په شمال کې په یو کور کې د اور لګیدو په پیښه کې 15 کوچنیان مړه شوي دي. لنډ خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. اوس به اجمل اندرا توي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې سره غلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له میدان وردګو څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله لیکلې او په فایل کې وایي د شنبې په ورځ د امریکا پوځي مشرانو د میدان وردګو د هغه سیمې امنیتي مسولیت په رسمي توګه افغان چارواکو ته وسپاره چې ولسمشر حامد کرزي په کې د امریکا ځانګړي ځواکونه د تختونو او د بشري سرغړاویو مسول بللي. ورځپاڼه وایي په لومړي سر کې ولسمشر حامد کرزي غوښتل چې د میدان وردګ له ټول ولایت څخه د بهرني ځواکونه ووزي، خو وروسته یې ومنله چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو وطنه د یوازې په نرخ ولسوالۍ پورې محدود وي. ورځپاڼه په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد له خولې وایي حماس چې موږ ژمنه کړې وه زموږ ځواکونو د نرخ ولسوالۍ امنیتي چارې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې او دوی اوس په دې مهمه ولسوالۍ کې د امنیت بشپړ مسولیت لري. د ډانفورد له خولې وړاندې ویل شوي دي چې د میدان وردګ ولایت د نورو سیمو د امنیت سپارنه به د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او ظرفیت په زیاتېدو د وخت سره سم افغان لوري ته وسپارل شي. لاس انجلس ټایمز لیکي ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې په هغه ادعاو د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې چې ویلې په نرخ ولسوالۍ کې امریکایي ځانګړو ځواکونو او د دوی افغان همکارانو د دې ولسوالۍ نه عام اوسیدونکو يرغمل کړی دي او د یو بل کلیوال مړی تر وژلو وروسته غورځولې. د امریکا پوځي چارواکو د ولسمشر کرزي د ادعاو په شدت رد کړی او په میدان وردګو کې د قانون پلي کولو سیمایزو ادارو هم ویلي چې د کرزي د ادعاو کوم بنسټ نه لري. لاس انجلس ټایمز رسپانه وایي میدان وردګ مهم ولایت ګڼل کیږي ځکه چې دا د پایتخت کابل لویدیځه دروازه ده. ورسپانه د میدان وردګ د قانون پلي کوونکو چارواکو له خولې وایي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په تلو دوی اندېښمن دي چې له دې سره به په سیمه کې امنیت خراب شي او طالب وسلوال به پر کابل چې له وردګو ورته د موټر نیم ساعت لار ده د بریدونو فرصت ترلاسه کړي. د ګلوبل پوسټ په نوم بلې امریکایي ورسپانې هم همدا مسله څېړلې او په یو برخه کې د میدان وردګو د یو حکومتي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي دوی خوشاله دي چې د ولسمشر کرزي لخوا د شوې موافقې له مخې له دې ولایت څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو یادونه نه ده شوې. د چارواکي ویلي دي چې سیمه ییز امنیتي چارواکي اندېښنه لري چې زموږ نوي ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې وسلوال له سیمې لرې وساتي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي د کوکنارو اړولو په کمپاین کې تر 14,000 جریبو زیاتم زکه د کوکنارو لکښ څخه پاکه کړې ده. د دې کمپاین پر مهال ځینې وسلوال وژل سوي هم دي. محمد الیاس ته د هلمند امنیه قمندان سمنول عبدالنبی الهام سره مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین په هلمند کې کله پیل شوی دی.
د تاریاکو کمپاین په رسمي ډول د 5م د غوتو شروع شوی دی او تر 5م د سور ادامه پیدا کوي. ولی کمپاین اصلا موش د ډیر په خواسه دغه وخت چې کوکنار کرل کېدل لاموش جلسات د خلکو سره د سپینجرو مشرانو ملایانو عالمانو سره دغه د مخنیوي لپاره مو څه امکانات چې ټول ته په تلاش په کار اچول دي او هغو خلکو چې کرلی دي او اوس یې تقریبا د رسېدو په حالت کې دي زموږ دغه دوې میاشتې کمپاین شروع دی چې تاسې خبر یاست تر اوسه پورې په حدود د 14,000 جریبه ځمکه د کوکنارو موږ ماته کړې ده چې ښه مثال یې موږ تریخنا ورویلی سو چې هغه تقریبا د دغه 12 کالو په جریان کې نه و مات شوي او هلته د دښمن د جنګ د ماشین لپاره بهترینه تغذیه وه هغه تقریبا اوس په حالت خلاصېدو کې دي او موږ باید 2,000 هکتاره د مابینه یوسو چې زه فکر کوم چې موږ به اضافه تر 2,500 د مابینه یوسو
کومندان صاحب د کوکنار د کمپین سره همزمانه جنګونه هم زور اخی په دې کمپینونو کې به تلفات م اوښتې وي افغان ځواکونو ته کشمیر راتوي او په نهال کې اوسلال طالبان ته تر دې دمه
دا واضح خبره ده چې ما مخکې عرض وکړ چې د کوکنارو کرل او د هغو زره یا د هغو ترافیک په هغه کې زموږ دیکانان بیچارهګان دغه نه لري کم رول لري اصلا هغه مافیایي کړي په دې کې رول لري چې هغه د یوه مملکته بل مملکته د یوه ښار او بل ښار ته ترافیک کوي دا ظالمان چې د کوکنارو په خاطر چې د دوی د جنګ ماشین ونه درېږي په کوکنارو کې مینونه ږدي پر لویو لارو مینونه ږدي او کمینونه نیسي چې زورې ورسېږي سرباز او سایمنصب او موټرو دا ټوله البزوي چې موږ د څو پیښو دغسې شاهدانې په سطحه د ولایت دی دا زمه خلګو ته ولې او په خاص ډول د تاریخ ناور خلګو ته او د ګرمسیر یو قسمت خلګو ته چې موږ به د دې کوکنارو دی پاکو مخکې تر مخکې پیسې ټولې کړې پر جری باندې لزر روپۍ ټولې کړې چې موږ دی پاکو متاسفانه چې دی په خپل کول کې زموږ خلګو ته دروغجن سو یا نه کړای سو چې دی پاوي کې موږ په تاریخ ناور کې تاریخ د ما بینه وړي دی او په ګرمسیر کې مو هم دشمن البته چې د دغه د پاره مبارزه کول چې باید تاریخ پاتاسې زموږ د مسله قوتونو سره مصالحانه برخورد کړي او تاسو په خبر است په حدود د 20 نفر مخالفین البته د مابین تللی دي او دا د نه و چې دلته و دا هغه خلک و چې د سرحد د خوا سره غلي و او مدرسې تړسي وي د دې د پاره چې راځي کوکنار رو نیشوي او د دې سې دی پاوک
د هلمند امنیه قمندان سمنول عبدالنبی الهام چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتونو د اړولو د کمپاین پر لاسته راوړنو خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شوی او په پام کې ده چې سږ کال 15,000 هکتار مځکه کې کوکنار له منځه یوسي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
که څه هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سکال په هیواد کې د کوکنارو د کیخ د زیاتوالي خبر ورکوي، دا هم وایي چې د کوکنارو د کروندو اړولو ته هڅې تیزې کړې دي. د دې وزارت ویان قیوم سامر د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پریکړه شوې چې په روان لمریز کال کې د کوکنارو 15,000 هکتار ځمکه له دې بوټي پاک شي. د وویل دا پروګرام اوس مهال د هیواد په څلورو ولایتونو کې پیل شوی دی.
ما فعلا در 4 ولایت افغانستان عملا پلان تخریب مزارع کوکنار را تطبیق داریم و ولایت
موږ هم د اوس د هیواد په څلورو ولایتونو کې عملا د کوکنارو د کښت اړول پیل کړی، یعنی په کندهار، هلمند، فراه او نیمروز کې. دا زموږ د پلان د برخې 30% تشکیلوي. په روان کال کې مهدف 15,000 هکتار ځمکه ده. هیله ده د والیانو په همکاري د هدف ته ورسیږو.
خاغلی سامر دا هم وویل د دې وزارت د پریکړه له مخې د کوکنارو د کروندو د اړول عملیات به د لغمان او ننګرهار ولایتونو په ګډون د هیواد په 13 ولایتونو کې هم ترسره شي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې ترڅنګ به د مخدره موادو د کارونو د زیانونو په باب د عامه پوهاوي او لړ پروګرامونه هم پیل کړي. د راپورونو له مخې افغان حکومت تیر کال د هیواد په مختلفو ولایتونو کې شاوخوا 10,000 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه کړې وه. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې له هڅو سره سره سکال د هیواد په ځینو سیمو کې پر 1,50,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی دی چې د پروسه کال په نسبت پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت چارواکي وایي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې د همکاریو کمیدل او په سیمه کې د مافیا مخ په زیاتېدونکي نفوذ د دې سبب شوی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. د دې وزارت ویاند وویل د کوکنارو د کروندو د اړولو په هڅو کې د مافیا یو شمیر غړي وژل شوي هم دي.
73 نفر از مخالفینی که کشته شدن اینا دهقین نیستن. یوم تفکیک شوه باید من
درې او یتن مخالفین چې وژل شوي دوی بزګران نه دي. باید فرق وشي. دا هغه کسان دي چې یا د کوکنارو په کښت کې د بزګر ملاتړ کوي او یا یې مجبوروي چې کوکنارو وکړي او یا دا چې مافیا پورې تړلی او په خپل هم کوکنار کوي او ساتنې ته یې پر نورو فشار راوړي.
د دې وزارت چارواکي وای هر کال د نړۍ په مارکیټونو کې اویا میلیارد ډالر د مخدره موادو له سوداګرۍ پورې اړه لري چې د نړیوالې مافیا د غړو جیبونه ته لویږي.
خبری مجله اوري.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د می میاشتې تاریخي انتخاباتو په درشل کې د یک شنبه پر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې لاریونونه تنظیم کړي وه، خو وسلوالو پر دریو مهمو غیر مذهبي ګوندونو د حملو ګواښونه کړي او د یک شنبه پر ورځ پر خیبر پښتونخوا ایالت د یوې بمي حملې پلان هم برابر کړي وو. د پاکستان د انتخاباتو د ستونزو په اړه د فرانسې خبري اژانس یو راپور خپور کړی، مهمې برخې له جانقه الکوزیس خاوري.
پاکستانی طالبانو د دې هیواد دریو مهمو غیر مذهبي یا سیکولر ګوندونو ته چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ملاتړ کړی او همدا ګوندونه به راتلونکی حکومت هم جوړوي ګواښونه کړي دي، خو له دغو ګواښونو سره سره سیاسي ګوندونو خپلو انتخاباتي کمپاینونو ته دوام ورکړی او د یک شنبه په ورځ هر یو هڅه وکړه چې د مې یولسمې ته خپل ملاتړي راجلب کړي. د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې ملکي حکومت خپله کاري دوره بشپړه کړه او له پوځي کودتا څخه په امن کې شو. په بانو کې د یک شنبه په ورځ د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه، دوه کسان پکې ووژل شول او په انتخاباتو کې د یو سیمه ییز کاندید په ګډون شپږ تنه ټپیان کړل. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په منګوره ښار کې راټول شو خلکو ته وینا وکړه. دا هغه ښار ده چې وسلوالو طالبانو پکې ملاله یوسفزی په تېر اکتوبر میاشت کې په سر کې په ګولۍ ویشتلې وه. عمران خان راټول شو خلکو ته وویل دا یوازې د څو اونیو خبره ده، ځانونه انتخاباتو ته تیار کړئ، موږ به نوی پاکستان جوړ کړو. عمران خان خپل ملاتړو ته وویل په سرحدي او قبایلي ستونزمنو سیمو کې به سوله راولي. پاکستانی چارواکي وای په امریکا کې د 2001 کال سپتمبر د یولسمې تروریستي حمله وروسته د تروریزم له وجې په پاکستان کې له 15 زرو زیات کسان وژل شوي دي. چارواکو د یک شنبه په ورځ په لاهور ښار کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جماعت علمای اسلام د ګوند لارین مخ کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د موبایل ټلیفونونو فعالیت بند کړی و. په کراچۍ ښار کې د متحده قوامي غورزنګ سیاسي ګوند چې د دې ښار په 20 میلیونو استوګنو کې زیات نفوذ او ملاتړی لري د یک شنبه په ورځ لارین وکړ. جماعت اسلامي ګوند هم په دې ښار کې انتخاباتي کمپاین وکړ. تېره اونۍ د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې د مسلم لیگ نواز مشر دی په شمال لویدیز ښار مانسیره کې په زرونو کسان راټول کړي ول د پراختیا او اقتصادي بریاو ژمنې ورکړې وې.
د رواني خبري مجلې ورستي پانه را اړو او د ژوند رنگونو ننداره کوو.
د ژوند رنگونه
زمان میاسه باغا جان میاخیل د کاپیسا ولایت ولسوالی تاګاب د میاخیل اوسیدونکی.
که تاسو درته وایئ چې څه کار کوي؟
ساختمان زیربنانو چې کله شروع خو په تر تاسیساتو پورې دا زما وظیفه وه او رشته وه چې ما په دوبۍ په ایران کې بیخي ډېر ماهر کارونه م کړي.
بهر هیوادونه تاسو یادونه وکړه چې هلته م کار کړی ساختماني برخه کې. خپل هیواد کې مو څه کړي؟
په خپل هیواد کې ما هم کارونه کړي دلته په همدې کابل صاحب کې.
چیرته کومه سیمه کې؟
په کارتینو کې مې کار کړی، په دې پول چرخی کې مې کار کړی، پارتان حکومت کې په دې سوی کې مې کار کړی، په کوتل کې مې کار کړی.
په ساختمانی کارو کې د کومې برخې کار تاسو ډیر خوښ ده؟
زما په ټولو کارو کې ساختمانی په برخه کې مې دا خوښ دی چې زه خپله یو قرارداد د ټول وسایتو سره زه واخلم. ما سره کارګر کار کوي د خښتو په برخه کې، د پلستر په برخه کې، د رنګ په برخه کې.
څه وخت خپل کارګر باندې ډیر زیات کار کوي؟
ما په ډیرو کارو کې هتا تاوان مې کړی. ما الحمدلله د خپل د کارګرو سره، د انجنیرانو سره، د خپل مسلکي خلکو سره، د استادانو سره، بنایانو ګلکارانو سره ما هیڅ وخت داسې احساسات نه دی کړی چې زه په هغې غوسه وکړم. نو ما غوندې یو شخص زه په هغې څه حق لرم چې زه په هغې باندې غوسه وکړم؟
دا چې تاسو نه غوسه کېږئ که نه، دغه کار ښېګڼه څه ده؟
ښېګڼه هم موږ ته منفیت لري شخصا مات، هم هغه کوم خلک چې را سره کار کوي هغو ته منفیت لري، هم هغه کوم د کس د کوم شخص کار چې راته راغی هم هغه ته منفیت لري چې کور ورته په ډېر ښه ښایستګي جوړوم.
ځینې کسان ډېر زیات په د کارګرو باندې په قهر کېږي که نه، تاسو یې داسې کوم حالت لیدلی ده؟
دا خو نو طبعا یو روحي تکلیف سره افغانستان خلک مختلا دي، نو ځینې ورونه دغه غوسو سره یو ذهني فشار پي، اقتصادي فشار پي، یا کوم تاوان کوي، یا د ده برابر د هغه وجم صحیح نه وي، په هغه خلکو ډېر غټ غوسه کې یا فشار اچي، د ده خپل هغه کارکردګي نتیجه صحیح نه وي.
څه فکر کوئ کله چې دوی په کارګرو باندې په قهر کېږي، آیا هغه ستونزې چې دی خپله لري هغه حل کېدلی شي؟
نه، دا باید د یو ښه اجتماعي د لارې نه په ښه هدایت باندې باید دا حل شي. د هغه شخص دا وظیفه ده چې هغې سره دا استعداد، دا امکانات، دغه وسیله، دغه ظرفیت، دغه قلت هغه سره دی، هغه باید دغه نورمال او باید دغه فضا منځته راولي.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله مصطفی صدیقی ووري.